radio.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دایزه صفی الله ستانګزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د جدي څلورمه، د 2019 کال د دسمبر 15مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي، نه وسلوال طالبان. دا مدثر موضوع ده او دا هم اوري چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو د سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې د دغه حرکت ویشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې د دغه حرکت ویشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړي دي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې دا فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فراه ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځان سره یې بیولي دي.
د سولې ولسی حرکت موټریس کاروان چې شپږ موټر دي او ویشت کسان دي، له هرات څخه پراته روانو. د ولس ویشونې د پروګرامونو په خاطر په لاره کې وسلواله طالبانو له ځان سره بیولي دي. تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته.
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت موټریس کاروان چې څوارلس ورځې مخکې هرات په بخښنې سره د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي څوارلس ورځې مخکې هرات تللي وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل. دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي، خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فراه ته مخه کړه، څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي. طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو ویشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې، پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیک ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده. نریندرا مودی همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړې ملګرتیا ته ارزښت ورکوي. ولسمشر اشرف غنی سره د خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو په اړه ښاغلی مودی ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي ترسره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان له کبله ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې. ښاغلی ترامپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریدا کې خپل استوګنځای ته تللی، پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 15 څانګو له یو شمیر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې. د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ترامپ ورسره غږېدلی په په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه، همدارنګ په کویت عدن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه، په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک وډه اډه، او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي. ترامپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیری د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلی دي. دا مهال په افغانستان کې له 2000 تر 2000 امریکایي سرتیری میشت چې شاوخوا 15000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي. اروپایی ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندله. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خبرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړای شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښې وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر ستانو د سه شنبې په ورځ یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پر مخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي د پویا بختیاري د کورنۍ کوم غړي نیول شوي ویلي، دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوي. د بختیاري کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقي پرون فردا راډیو ته وویل
ناهید شیبشه مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری،
دوایی ده ارواخات پویا بختیاری، مور ناهید شیرپیشه، پلار منوچهر بختیاری، ارونه بوده انهی او ده کورونه چو نور غری نیول شویدیم. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 23 کلن و چې د تهران لویدیځ کې پراته کرج ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړې. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کولای شي ازادي راډیو ټکی کام ویب پاڼې ته ورشي او دغه خبرونه هلته مول ولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نو وسلوال طالبان
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولی مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي سعودي ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. دا هم اوري چې په هلمند او کندهار کې له څو ورځو د برېښنا ستونزه ده او برېښنا کم خلکو ته پرېښودل کېږي.
برق مشکل ده، ډېر په ستونزو سره مخ ده. برق سره یعنې غټ مشکل، اساسي مشکل دی، یعنې هر کور کې د سولر سیستم نه سه.
بې بیا مو هم سهار په خیر ازو لمړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وای په سګنی ژمه کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلی او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکین وسلوال طالبان د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر ماخام ازادي رډو ته د سرګندونی داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمه کې د جګړې د تودیدو خبرداري ورکړه ده. په عین حال کې روسیې ویلي طالبانو او امریکا بلنه ورکړې ده چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاسلیک کې د شاهد په توګه ونډه واخلي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې هڅې زیاتې شوې او د مرحومې د میاشتې په پیل سره د افغانستان ګڼې سړې سیمې وابرو پوښلې، خو دې دواړو د جګړې توده ډګرونه نه دي ساړه کړي. په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوځي اډې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې خبرداري ورکړي چې په ستراتیژیکه کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي، سګنۍ شمه به د جګړې لپاره تود جمعوي. فرانسې خبري اژانس د جرمني استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو له قوله زیاتوي چې هم دا اوس په شمال کې په ورسنې توګه لسکونه امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوځي اډې د استخباراتي چارواکي زیاته کړي ټول کال جګړه روانه وو، د دې سرګندوی د چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړي او په هغه سیمو یې هم وس واک ټینګ کړي چې په دودیز توګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي. په شمال کې وروستۍ پیښه د سه‌شنبه په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یوه شریکه پوسته بریدو چې لږ تر لږه و افغان سرتیري پکې ووشل شول. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندي وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودې جګړې ته زور ورکړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیره شپه ازادۍ رډیو ته وویل دوی له دفاعي حالاته وتلي او په سګنی ژمي کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي.
کله چې تاسو تدافعي حالت نه وځي تعرضي حالت ته ځئ، دلته د جګړې ساحه تاسو خپله ټاکئ. په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا په سړه هوا کې وشوله، او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي، موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند ښاغلي احمد زی په وینا د شمال، جنوب، جنوب ختیځ او مرکزي سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږۍ پر لپسې د هر څلي ساعتونو لپاره عملیات پلانیږي او د محل دوام لري. نوموړي د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولي ته څیرمه د وو افغان سرتیرو وژل کېدو پیښې ته په اشاره وویل. په جګړه کې طبیعي ده چې دواړو خواوو ته مرګ شوبله اوړي.
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ وطن د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې دا موضوع اوس موږ د څیړنې لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. دا به وروسته څیړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو.
په افغانستان کې د جګړې د تودیدو د راپورټونو ترڅنګ په دې هیواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. د روسیا خبری اژانس تاس د افغانستان لپاره د روسیې د سانګلی استاسي زمیر کابلوف له خلیلی کلی چې تملری ضرب طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي. دا تاس په وینا کابلوف هله خودلی چې د دې تړون لاسلیک به د نوې میلادي کال لپاره روسوي چې څو ورځې کې پیلېږي. کابلوف تاس خبری اژانس دام ویلی چې امریکا او طالبانو د روسیې په شمول ځینې هوادونه ورغښتي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان اوسې چې په وینا یې روسیې دا بلنه منله. یو شپه رسنیو داسې ریپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو وربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري غوښته نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي که چیرې د جګړې مقابل لوري د سولې یو وربند کومه نخنی خانه وخی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هرکلی وکړي، خو تر هغې چې په دې برخه کې کوم حرکت نه وي شوی دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په ساړه ژمي تاوده وساتي.
د جدي شپژما
د ګاوزې روز ها بدترین روز سیاترین روز
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلويشتما کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مر ختی جټ راځي پر دې مانو
ل ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویل ولي FM سلاشاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په باور داسې ښکاري چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه څیړي او دا بهیر شایي وخت ونیسي. ډیپلوماټ لیکي کچرته د شکایتونو کمیسیون په زرګونو رایي په اعتبار کړي انتخابات په دوم پړاو ته لاړ شي، ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشلې وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې تلیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شای خلک په د ملي وحدت د حکومت تکرار ته زړه نه شکوي. د خبرونې په باور د طالبانو په څیر ډلې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سوله وشي او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خنډ طالبان دي. د لویدیز بل خبرونه واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیري په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیو جرسي اوسیدونکی وو. د دې اکشن بي پورس په کندوز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا د دوشنبې په ورځ سا ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال را وروسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمیرې 30 ته رسیدلې دي. ډیلی میل رسپانې هم په کندوز کې د وژل شوي امریکایي سرتیري په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورسپانه لیکي په کندوز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. ډیلی میل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 وژل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره وروسته تر 10 میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې 2 اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو 2 ورځې دوام وکړ. د ډیلی میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
د افغانستان پاکستان او سیمو کې ډېرې د سنجون شته چې لڅلورم 15 یو شپږم ټولګي ورسته لزده کړو به برخې شوي. د افغانستان د خزو او ماشومانو څېړنیز بنسټ د خپلې تازه څېړنې لمخي وایي د هغه جنونی دي چې عمرونه له 1400 تر 1300 پورې رسیدي او خوانځي ته د نتاګ لامل به وزلي نه وړ دونه په زور ودونه نه امني او داسې نورې ستونزې یادوي. تفصيل د خان محمد سین په راپور کې.
د بامیان ولایت وسیدون کې معروفه یو لدغه جنونه نه ده چې د کورنی مخالفت لامل نه ده توانېدل چې لشپګم ټولګي نو ورسته زده کړی وکړي.
معروفه سم ولایت بامیان تصنیف 6 کم قرار خواندم دیگه. من بعد از خانواده یک پدر بزرگ ته خدا به عمر نه ایشته دیگه. باز دیگه با تو وقتی که وقت چی بود دیگه نخوندی بود از نشد دیگه. نتونستی دیگه شرایط چی نمونده نبود دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیره خوښینه او پخیمانه ده چې دغه موقع له لاسه وتلې ده. معروفه یوازینۍ جلې نه ده چې ناسم دودونو او د کورنی مخالفت لامل لزدکړو به برخې شوي، بلکې د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته غنن جون شته چې لزدکړو به برخې شوي دي. د پکتیا ولایت فرشته وای
څنګه زما خپل څنګه خداوه چې یو خو زمون مکتب تدریس لګي په خاطر کور کې د سناریو څوک نو چې مکتب پورې وړل راوړل وای که څه ما خپل هڅه جاری وساتل خو کله چې زه نامزاد کړم نو د نړیغه سرګنل طرف ماته بيشي اجازه ونه شو چې نور لاړ نه شي او بس ته هم دومره ستاسو ذکري.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د خزو او ماشومانو د حقوقو سیړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې لخونځیونه د بی برخې جنو زینو کورنیو او خونکو سره د مارکو پرمټ د خپل سیړنو مندنه په یوه ناسته کې د افغان حکومت لزینو چارواکو سره شریک کړي. دغه سیړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤل عزیز الله غزنوی ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو. کله چې په دغه ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي 15%، په اتم ټولګي کې 10.6%، په نهم ټولګي کې 15.4%، په لسم کې 11.6%، په یولسم کې 10.1%، او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کموالی رسی. په راپور کې راغلی چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو کندار او هلمند ته هلته لڅو ورزو د برېښنا د پرچاوي ستونزه ده. د هلمند په کجه کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شویو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوې. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین مني چې ستونزه په کجه کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره رپورټ لري.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عامو خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې اوس په دوو ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کیږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
ستونزه خو دا هغه چې اوبه نه لرو، اوبه د بله کور راباسو، خپل اوبه نه لرو، خپلې اوبه چې لرو چې برق راسي یا د شپې راسي یا موږ بیده یو یا برق زموږ خپل برق خراب یا سمرسیبل سره خراب شي، باید پر وخت ورځ رایله کې چې موږ هغه زموږ اړتیاو ته لرو په هغه وخت باید برق رایله کې. بس چې د بل کور د بل ځای څخه د بل محتاجې څخه مو بس
دا چې خیاطیم خیاطي کوم نو په همدې سبب په دې لسو ورځو کې کوم ګراکان چې موږ ته راځي یا کوم ګراکان چې موږ ته کاجر راوړي جواب ورکړو، ځکه د برق مشکلات خطر څخه موږ نه سو ورته برابرولی. نو د برق د زمينه د برابرولو څخه موږ کلی هم نه سو جوړولی. د نیټور د تیلو د واس نه لرو، که سم لرو خاص واره نه راته کوي. نو زیات خلک جواب وو
نو د برق مشکلات ډیر پسون سره مخې د برق سره یعنی موږ دغه دوند اوس خود اصلي غټ مشکل اساسي مشکل دی. یعنی فار کوټ کې د سولر سیستم نه سچ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې د رامنځته شوې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجه کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. د چارواکو په وینا کجه کې ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلي چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجه کې د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجه کې برېښنا فابریکه درول سوې. د فاروقي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې جمال خاشقجی د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلې. خاشقجی سعودي ژورنالیست چې د سعودي په کنسولګری کې تیر کال په استانبول کې وژل شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي ویان پیټرستانو ویلي اروپای ټولنه تل استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. اجمل اند او نور جزئیات.
اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجی چې په واشنگتن پوسټ رسپانه کې لیکنې خبرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي کنسولګری کې وژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی دي او 3 تنه نور په څلیرش کلن بند محکوم شوی دي. په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښه و قندله. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر سټانو د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعت محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو. خوریاس بیا خپل سر استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړبللي. اروپای ټولنه همدارنګ د دې 15 پر مرګ محکوم کسانو پر عادلانه او شفاف محاکمه ټینګار کوي ویل دي چې دا کار باید د رونتیا د اصول پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني دامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګری اګنیس کالمارټ د سه شنبې په ورځ د جمال خاشقجي د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څېړنې او عدالت مسخري وبلل چې په وینای د دې قتل لاسلي ترهانو د پامړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د نوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی دغه تر واده مخکې د قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بیرته له دې کنسولګری ژوندی راونه ووت. د ریپورټونو له مخې د خاشقجي مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسولګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونې هم تر اوسه پورې نه دي موندل شوي.
ازادي راډیو لاره لاندو خبرونه ته خرغلی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت ووشت غړي په فرا ولایت کې وسلوالو طالبانو برمته کړی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړي او هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکړي. اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندله. خاشقجي تیر کال د استانبول په ښار کې د سعودي قنسولګری دیننه ووژل شو. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شول. د دغه ځوان نوم پویا بختیاری وو. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. خبرونه د ازادي راډیو د ویب سایټ لاري ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم یې عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا دی ولسوالۍ او فولی محمد خان کې می دکان ده فرزه پروشي.
څومره خوش چې دا پرزه خرڅوي؟
درې کال درې نیم کال کېږي چې د فرزه فروشي تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه پرزه دی؟
فرزه دی مختلف فرزه دی. د غټو موټر عمر کې شته ده، د وړو موټر عمر شته ده، موبلین هم شته ده، رقم رقم دی.
لکم زه راوړې ده
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، لویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي ورکه. اوس مثال خبرې مخکې راتلله په 1580 روپۍ، اوس مونږ ته تمامي کې پښ پر نیم سو روپۍ درې لیتره موبلین.
او به تاسو څومره ګټه پکې کوئ؟
نو دغه نن سبا یې دوه پوشکې خرڅې کړې، شل روپۍ راته پکې پاتې دي. هغه ډالر ته چې حساب کوم هغه لسګونه خوري.
کار مو سخت دی اسانه دی؟
کار اسانه ده، شکر ده. دغه د میز په سر ورته ناست یو چکه لګیا ده، پوه شي انډیوالان راسره دي او ساتم تیر ده ورکې.
دا چکه څه ته وایي؟ ته
چکه لډو تل ته خو غام ریواج شوی ده. اوس افغانستان کې چې څوک بېکاره شي بس دې ته لاس ورته کړی.
دغه کار د چې کله پیل کړی یعنی هغه ژوند دی ورسره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې 10,000 کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده بیا هم ترنه راضی یم له خپل الله پاک نه سي خپل نصیب راته پکې رسیږي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته ووایم چې دا کار اوس نه کوي شروع کړي خو نه کیږي. لغی نه دا ورته خدا چې خپل درسو ته ادامه ورکې درسونه وای
نو ته ولې درس نه وای ته مخ کې ول ته چکا کوي
خو هغه خود سي چل دی چې پښتو کې مطلب دا ویل ور خو وس وبتیری دی
تیری نه دی ځکه کنه خو چې مثال لزنګو تر ګوره باید سړی علم وکړي کنه
علم شکر دا کړی دا دولسه مخلص کړی دا دینی کتابونه مو زیات ویل دي خو بس دی غریبی ژوندونو فانتون کې دوم رسنه ورسی منګه خرچا ورکړی وای ځان ته مغه کړیو دا دکان شو شکر دا کور پیچلېږي
خوشاله یې ژوند سره
او شکر بیخي خوشاله یم
مننه کوم چې ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده تر بل نیم ساعته چې په افغانستان کې به د سهار ته بجی وي زبا بیا بل پروګرام سره تاسو ته راشم خو اوس چې ساعت و نیمې بجې دي مایک مصطفی صدیقی ته سپارم څو بل پروګرام وړاندې کړي مهرباني
بلې تشکر